بکنه.
بله و رسیدیم به پایان این مجله خبری. اکرام الله اکرام با مطالب تازه به استودیو آمده است.
دیر زیاد ممنون شفاق صاحب.
و کابل کې د سهار 8 بجې شوې درنو اوریدونکو سلامونه مینه می وومنې زې اکرام الله اکرام دوه بد الله بد په تخنیکی مرسته دا یو ساته خبرونه پر مخړم او رچې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی د اوربند تامین او د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره هیڅ راز هڅه نسپموي. هغه پرون د افغان دولت له خوا د سولې په چارو کې د همغږي د جګپوړي کمیټې په ناسته کې دا خبره کړې ده. نور مطالب هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه. نام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي چې طالبان باید د ماین چاودنو بریدونه بند کړي. د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر اسدالله خالد سره پر پوځي عملیاتو د طالبانو پر روان تاوتریخوالي خبرې کړې دي او د هند صدر اعظم نریندر مودي خپل خلکو ته خبرداري ورکړې چې د کورونا وایرس په وړاندې بي غوري ونه کړي. دا هم پوره خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي چې طالبان باید د ماین چاودنو بریدونه بند کړي. د دغه کمیسون پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو تیر اونۍ د غزنی ولایت په خوګیانو ولسوالۍ، د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ او د خوست په متون ښار کې د سرک غاړې ماینونه ځای پر ځای کړي وو چې په چاودنو سره یې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کمیسون په اعلامیه کې راغلی چې په دغه چاودنو کې 9 ملکیان وژل شوي او 23 نور ټپیان دي. د سړک غاړې ماین چاودنې په تیرو کلونو کې د ملکیانو د مرجوبلي یو اصلي عامل یاد شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون ویلي چې د ملکیانو مرجوبله په کلکه غندي او د جګړې لښکېلو خو غواړي چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر اسدالله خالد سره په پوځي عملیاتو د طالبانو پر روان تاوتریخوالي خبرې کړي. په افغانستان کې د ډېر امریکایي ځواکونو وایان سانی لیګټ دا خبره یک شنبه ماښام په یو ټویټ کې کړي. هغه ویلي چې د پوځي مشران په ګډه د افغانستان شمال ته تللي او هلته یې د افغانستان او بهرنیو ځواکونو له پوځي قوماندانانو سره ولیدل. د امریکایي پوځیانو ویان ډګروال سانی لیګټ ویلي چې امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده او د کورونا وایرس له ننګونو سربیره ګډ کار ته دوام ورکوي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 95% نجونې د اخلاقي جرایمو په تور لکه نامشروع اړیکو بندیانې دي. دا خبره د یاد سازمان په ټویټر پاڼه پرون خبره شوې. دغه سازمان د ټویټر له لارې تیره یوه اونۍ په نړۍ کې د بشري حقوقو په اړوند مسایلو ټویټر ټرند یا د بحثونو بهیر پیل کړی چې یوه موضوعي اخلاقي جرایم دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو د څانګې سرپرست هیدربار هم مخکې په خپل ټویټر لیکلی و چې په اصطلاح اخلاقي جرایمو په سبب باید له سره د خزینه وینیول شوی او اوس باید سم دستي آزاد شي او د اخلاقي جرایمو په تړاو د خزو بندیانول دی ودرول شي. د افغانستان په زندانونو کې د نامناسب وضعیت سربیره د خزینه زبندیانو د زورونې راپورونه او شکایتونه هم شوي. د افغانستان د محبسو د ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان په زندانونو کې 1200 خزی بندیان دي چې یو شمېر د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د افغان ولسمشر د عفو د فرمان له مخې آزاد شوي دي. لازادي رادیو نه خبرونه اوري. دا هم سوبهرنه خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی اعلان کړی چې په یو سل ووی سیمو کې چې د ورته د سپینو سیمو خطاب وکړ بیا خلاص شي او د جمعې لمونځ په دې سیمو کې ترسره شي. روحانی تیر ورځ په خپل بیان کې ویل چې له دې وروسته به په هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو په لحاظ د سیمو ویش په سپین، ژیړ او سور رنگونو کوي. هغه ویل په روژې میاشت کې به د جمعتونو بیا پرانستل د خاصو مقرراتو په اساس ترسره شي. ایران تر دې مخکې هم د کورونا وایرس په خاطر د لګېدلو محدودیتونو د تدریجي لرې کولو هڅې کړې دي. په دغه هیواد کې مذهبي ځایونه تر ټولو وروسته تړل شوي او دا انتقاد هم چې له مزدحمو زیارتونو د وایرس انتقال زیاته ویره ده. په ایران کې نږدې 9500 کسان په کورونا وایرس اخته دي چې له ډلې 10000 بیرته روغ شوي او 15310 تنه مړه شوي دي. او د هند صدر اعظم نریندر مودی خپل خلکو ته خبرداري ورکړې چې د کورونا وایرس په وړاندې بي غوري ونه کړي. هغه پرون په یو رادیوي پیغام کې هندیانو ته خبرې کولې. دوائی درنو خلکو له تاسو غواړم چې په خپل ډیر لوړ اعتماد مدو کا کیږي. داسې فکر باید ونه کړو چې کورونا وایرس موږ ته نه رارسیږي. لدې تر اوسه زموږ په ښار کلي کوڅې او دفترونو ته نه دی راغلی. مودی زیاته کړه چې خلک باید خپل عادتونه بدل کړي، ټولنیزې فاصلې او طبي سپارښتنې چې پکې د ماسک وهل ضروري دي رعایت کړي. د هند صدر اعظم خپل ګڼ میشتي هیواد ته سپارښتنه وکړه چې د هند پخوانۍ طبي تګلاره یورویدیا چې د بدن د محافظتي سیستم د تقویې لپاره ښه دي ترسره کړي. په یورویدیا کې یوګا کول او په پرله پسې توګه د ګرمو اوبو څښل شامل دي. هندوستان د مارچ له 15مې عمومي قرنطین اعلان کړی او تمه ده چې د مئی تر 3مې به دوام وکړي. د جانز هاپنګز پوهنتون د شمیرو له مخې هلته ټول ټال 2000 کسان کورونا وایرس نیولي چې له ډلې 802 کسان مړه شوي هم دي. د خبرونو پای. زموږ اغلا ازادي راډیو نو اوریدونکو د نړۍ ورستي خبرونه مو اوریدل. که غواړئ دا او نور خبرونه زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي وایي د اوربان د تامین او د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره هیڅ راز هڅه نه سپموي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار زلا فضلي ویلي جنگ د حل لاره نه ده او طالبان دي د اوربان او یا ورکم غوښتنو ته غاړه کیږي.
په مجموع کې رښتیا هم د نړیوال دخوا دا فشار دی، هم د ټول هیوادوال دخوا.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي بنسټونو متقاعد منصوبین وایي د تقاعد پیسې په وخت نه ورکول کیږي. دا به هم واوري چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 3 میلیونو ته رسیدلی دی. او دا هم د خبرونه د سر موضوع د افغانستان په د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی وایي د اوربان د تامین او د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره هیڅ راز هڅه نه سپموي. هغه دا خبره پرون د افغان دولت لخوا د سولې په چارو کې د همغږۍ د جګپوړي کمیټې په ناسته کې کړې. ښاغلي رحیمی ویلي چې په دې ناسته کې د کورونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره جګړه ځپلو سیمو ته د مرستو په هدف د بشر دوستانه اوربان د تامین بحثونه وشول. طالبانو بیا ویلي لدی چې حکومت او نړیواله ټولنه له دوی سره د ژمنو په عملي کولو کې سرغړونې کړې، د اوربان د تامین غوښتنه یې بې ځایه ده. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
په وروستیو څو ورځو کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له طالبانو د اوربند یا هم اورکم غوښتنې زیاتې کړې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت پرون د سولې د همغږۍ جګپوړي کمیټې ناسته هم ترسره کړه، چېرته چې یو وار بیا جنگ ځپلو سیمو ته د مرستو د رسولو په هدف د بشر دوستانه اوربند په تأمین ټینګار وشو. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی په خپل ټوټر باندې لیکلي، په دې ناسته کې د کرونا وایرس د ننګونو سربیره د بشر دوستانه اوربند د تأمین لپاره د دولت په هڅو بحث وشو او دا چې څنګه جنگ ځپلو سیمو ته خوراکي او طبي مرستې ورسول شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د پرونی ناستې په اړه د یاد وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل.
وزیر دولت در امور صلح گفت که تلاش های دولت برای بسیج سازی
د سولې په چارو کې د دولت وزیر بویل چې د اوربند د تنګښت لپاره په ملي، سیمه ایز او نړیواله کچه د دولت لخوا د بسیج سازی هڅې کیږي. د بندیانو آزادي د دې بهیر یوه برخه ده چې په همدې هدف پیل شوی. دولت د اوربند د تامین، د جنگ د خاتمه او د خلکو د بيدریغه وژنې د مخنیوي لپاره هیڅ فرصت له لاسه نه ورکوي.
تر دې مخکې په تیره بیا کله چې کرونا وایرس د افغانستان بیلابیلو سیمو ته خپور شوی، په طالبانو غږ شوی چې د بشر دوستانه اوربند تأمین ته غاړه کیږدي. د افغان ولسمشر اشرف غني ویاند صدیق صدیقي یکشنبه رسنیو ته په یو بیان کې ویلي وو حکومت د سولې د ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخیستي، خو د ده په خبره د طالبانو د حملو زیاتېدل ښیي چې دغه ډله د تاوتریخوالي کمولو ته ژمنه نه ده. طالبانو د فبروري په 19مه د قطر پلازمینه دوحه کې له امریکا سره تړون لاسلیک کړ. دا تړون تر میاشتو خبرو وروسته چې هدف یې د بین الافغاني خبرو لپاره د طالبانو هڅول د اوربند او اورکم تامین او دایمي سولې ته د زمینې برابرولو لاسلیک شو. له طالبانو سره د امریکا په استازیتوب د تړون لاسلیک کوونکي د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد یک شنبه په طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کېږدي. ښاغلي خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي، روژه طالبانو ته دا فرصت برابروي چې د روان روغتیایي ناورین تر پایه د بشري مرستو لپاره د اوربند په منلو سره تاوتریخوالی کم کړي او تهاجمي حملې بندې کړي. خو وسلوال طالبان ټولې خواوې ګرمې بولي چې له دوی سره په ژمنو کې پاتې راغلي او اوس بې ځایه ترې د اوربند او اورکم غوښتنه کوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد یکشنبه په یو غږیز پیغام کې ویلي، د افغانستان حکومت د سولې په وړاندې د ده په خبره له اول سره خنډ جوړ کړی او امریکا او ناټو هم په خپلو ژمنو نه دي ولاړ.
زموږ له ازادي راډیو نه اوري وام اوریدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی وایي، د اوربند تامین او د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره هیڅ راز هڅه نه سپموي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار عزیز الله فضلی وایي، جنگ د حل لار نه ده او طالبان د اوربند او یا اورکم غوښتنو ته غاړه کېږدي. ښاغلي فضلی په دې اړه له ازادي راډیو سره مرکه کړې چې د طالبانو لخوا د اوربند یا اورکم د غوښتنو په مکرر ردېدو سره باید څه وشي. د طالبانو نه په وروستیو څو ورځو کې هم افغان دولت او هم نړیوالې ټولنې غوښتي چې د روژې په خاطر دې اوربند وکړي، خو دې ډلې ویلي چې مقابل لوري ژمنې نه دي ورسره ملي کړي او اوس بې ځایه ترې د اوربند غوښتنه کوي. سولې په چارو کې د دولت وزیر سلاکار د دولت وزارت له سلاکار زولا فضلی سره سفی الله ستانکزي مرکه کړې او په لومړي سر کې د اوسني وضعیت په اړه پوښتنه ځینې کړې ده.
یقینا هم په دغه مبارکه میاشت کې چې د یوې خاصه روژه ده او د بلې خاصه دغه د کورونا مصیبت دی چې ټول افغانان په خپلو کورونو کې قرنطین دي، غریب او غربه افغانان د سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. دا یو تریخ حقیقت دی چې څومره دغه موضوع پیچل کیږي، د سولې تاوان او تکلیف یې عام ملت ورکوي.
جناب فضلی صاحب، ټول پوهیږي چې اوسنۍ وضع ښه نه ده، نو بالاخره څه باید وشي؟
نو انشاءالله ولعزیز، زه امیدوار یم چې دغه د بندیانو پروسه به هم پیل کیږي او دغه د سولې عالی شورا یا د سولې مصالحه عالی شورا چې جوړیږي، د دې په ترکیب کې ټول هغه درانه سیاسي عذاب او جدي مشران راځي. دا به یو پوخ او قوي ادرس وي. نو بیا موږ کولای شو چې د داسې یو قوي ادرس نه د بین الافغاني مذاکرات ته ولاړ شو چې په هغه کې بیا شاته راتک ممکنه دي، یعنی یو نتیجه به ورکوي. او بل خواته تاسو ته معلومات دی چې په کور دننه کې موږ سیاسي مشکلات هم لرو، دغه رنګ منځ کې منځګړي ګرځي چې ډېر ژر دغه سیاسي ستونزه هم حل کړي چې بالاخره د یو قوي واحد ادرس نه بین الافغاني مذاکرات ته او د بندیانو د پروسې هغه پات مراحل هم تکمیل شي. ځکه چې ټول هیوادوال په دې انتظار دي چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي.
په طالبانو باندې هم افغان حکومت هم نړیواله ټولنه هم امریکا ټول په یو غږ باندې دا غوښتنه کوي چې دوی دي یا اوربند کې یا هم حداقل اورکم. خود دې ډلې په موقف کې ولې تغییر نه ترسترګو کیږي؟
په مجموع کې رښتیا هم د نړیوال دخوا دا فشار دی، هم د ټول هیوادوال دخوا چې باید یو اوربند لار پیدا کړو. هغه داسې اوربند وي چې بالاخره هم بین الافغاني مذاکراتو ته لار خلاصه کړي او هم دایمي سولې دپاره دا که خشونت را کمول وي او که اوربند وي. خو ښه خبره دا وي، تاسو ته معلومه ده ستاسې د خبرې په تایید باندې چې ټوله نړیوال او په کور دننه کې ټول سیاسیونه او افغانان عام ملت هم په دې باندې ټینګار کوي چې په دغه مبارکه میاشت کې دې یو اوربند وشي. سوله حتمي او ضروري ده راتګ یې. دا چې طالبانو لوري په جنگ باندې ټینګار کوي یا حکومت لوري امریکایانو، جنگ د حل لار نه ده. موږ په دغه تیرو اوولس کلونو کې ولیدل چې بالاخره بیا هم موږ په دې باندې قناعت سره وکړو چې باید خبرې سره وکړو او مذاکرات ته دوام ورکړو. امریکایانو او طالبان درمنځ چې کوم تفاهم شوی دی یا کوم قرارداد امضا شوی دی، دغه نه وروسته حد یکل دومره شوی دی چې په لویو ښارونو کې عملی نشته، جنګونه او سطح یو څه رقم شوی دی. اما په ولایاتو کې د هرې ورځې په تیرېدو سره نور هم جنگ جدي کیږي او موسم هم تاسو ته معلوم دی چې څومره موسم ګرمیږي. د جنگونو اوسط به نورم مخته ځي. زه له من نه ما چې طالبان هم دې ته غاړه چوي چې واکن یو دایمه اوربند د پاره لار خلاص کو. خو مهمه خبره ده چې په کور دننه کې مشکل سیاسي مشکلات حل کو، واکن پر دغه سی او مصالح علي شورا باندې کار وسی چې هغه د افغانستان نمائندگی د یو واحد ادرس نه وکي، او طالبان هم افغانان چې سرکشینو او بل اخر دغه جنگ ته د پای ټکی کړو، او هغه په هغه صورت کې کېدلای شي چې موږ د مذاکرې میز ته ولاړ شو. هغه څه چې په خوله غواړو دغه په مذاکراتو کې سرکشینو، چې بل اخر افغانان سره کم یو نظام غواړي او پر څه باندې سره کاني کېږو.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاحکار عزیز الله فضلی و چې زموږ همکار صفی الله ستانکزي ورسره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي بنسټونو متقاعد منصوبین وایي د تقاعد پیسې په وخت نه ورکول کیږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دوی حقوق په وخت ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان مالی وزارت بیا وایي دغه وزارت د یوې منظمې برنامې له مخې د متقاعدو منصوبینو حقوق په وخت ورکوي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي.
په افغانستان کې تقاعد شوی یو شمیر منصوبین حکومت د دوی د حقونو د نه ورکولو په برخه کې په بیغوري تورنوي. دوی وایي متقاعد شوی منصوبین له تقاعد پیسو پرته د عاید بل لاره نه لري. د افغانستان د ملي پولیسو متقاعد شوی پیلوټ عرفان الله برلاسه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د تقاعد پر ریاست کې نوې برېښنایي سیستم زیاتې ستونزې جوړې کړې. نوموړی له حکومت په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. بل متقاعد شوی جنرال دولت وزیري بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هغه منصوبین چې برېښنایي پیژندپاڼې ولري کولی شي خپل تقاعد پیسې په اسانۍ سره ترلاسه کړي.
ما خو خپل تقاعد ترلاسه کړی دی، خو عمومي مشکل داسې و چې یو دفعه د تقاعد خزینه تقاعد اعلان وکړ چې باید نوې تذکرې واخلي. د نورو افسرانو معاش تر اوسه نه دی حواله. زما هیله دا ده د حکومت نه چې د بایومیتریک او نوې تذکرې پسې ونه ګرځېږي، ځکه کله دا کرونا یو جنجال دی، لویه فاجعه ده. کله چې دا خلاصه شوه بیا به افسران لاړ چې نوې تذکره به هم واخلي او بایومیتریک به هم واخلي.
د دغه جنرال په خبره کرونا وایرس او قرنطین هم دغه پروسه له جدي ستونزو سره مخ کړي. هغه څه چې بیا د افغانستان مالی وزارت هم مني. د دې وزارت وایي شمروز خان مسجدی د یک شنبه په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په ولایتو کې د متقاعدینو لپاره پروسه په عادي ډول دوام لري.
دام غړي هغه متقاعدینو چې نوي کارتونه بایومټریک شوی ول لزر نفر دا غوي پرداختونه شوی دي، ولی هغه څوک چې پروسه بایومټریک شوی نه دي خو خپل تقاعد د مرکز ناخلي او یا هغه ولایت چې خپل تقاعد د مرکز ناخلي هغه ترڅو چې بایومټریک نشي دوی پرداختونه ولاړ دي. تقاعد نور کول کیږي ځکه حکومت باید فیصله وکړي چې آیا موږ دوی ته بدون د نوي تذکرې نوي بایومټریک څخه پرداختونه وکړو کنه. دا فیصله په همدې ورځو کې د افغانستان حکومت رهبری وکړي. ولی په ولایتو کې تقاعد ورکړه په نورمال حالت دوام لري.
که څه هم د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو د متقاعدو منصوبینو په اړه کرشمیر له ازادي راډیو سره شریک نه کړ، خو د تقاعد د خزینې عمومي ریاست د معلوماتو له مخې په تیر 1999 کال کې 6,945 متقاعد شویو کسانو ته چې ډیری یې پکې نظامي منصوبین دي حقوق ورکړل شوي دي. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ همدا ډول د 1,309 هغو متقاعدینو ورسې چې د هود د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د حمل د میاشتې تر 15 نیټې د بایومیټریک له پروسې تیر شوي هغوی ته هم پیسې ورکړل شوي دي. په ټوله کې 6,155 متقاعدینو او ورسې ته د حمل په میاشت کې شاوخوا 4,395,000,000 افغانۍ ورکړل شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر نږدې 3 میلیونو ته رسیدل. له کرونا د مړو شوو شمیر بیا د 2,06,000 له بریده اوښتی او د هغو چې درملنه شوي شمیر 8,05,000 ته رسیږي. په اروپا کې ځینو سره له دې چې ګڼ خلک پکې په وایرس اخته دي د محدودیتونو د کمولو هڅې پیل کړي دي چې خلک یې هم ملاتړ کوي. سفی الله ستانکزي په دې اړه راپور چمتو کړی.
په هسپانیا کې له شپږو اونیو وروسته ماشومان پرون یکشنبه د باندې ووتل. یولس کلن نیکولاس زیمینو چې په فوټبال بوخت و وایي له دې چې اوس د باندې وتلو اجازه لري سخت خوشحاله دی. وروستی وار چې ما فوټبال کوو ډېرې ورځې پرې ووتی، ډېر وخت و چې زه د باندې سړک ته نه وم وتلی. دا چې اوس بیا راووتلم سخت ټول شیان راباندې ښه لګېږي. هسپانیا په کرونا ویروس د اخته خلکو په لحاظ په ګرده نړۍ کې تر امریکا وروسته دویم مقام لري او د مړو په لحاظ تر امریکا او ایټالیا وروسته په درېیم ځای کې ده. هلته ټول ټال 2,26,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې یې 1,10,000 کسان روغ شوي خو 3,000 نور مړه شوي دي. د هسپانیې صدر اعظم پیدرو سانچز په یوه ټلویزیوني بیانیه کې پرون د ګرځېدو محدود اجازه ورکړه او ویل وضعیت له نږدې څارل کېږي. غواړم اعلان وکړم چې که د کرونا ویروس خبراوی لکه اوس غوندې په یوه حال وه او ډېره مخته نه تله، د مې له دویمې اجازه ده چې خلک یوازې یا له هغو کسانو سره چې ورسره ووسي د ورزش یا قدم وهلو لپاره ووزي، خو تل باید د روغتیا پالانو ته این شوي شرایط په پام کې ونیسي. د سانچز پرونی اعلان د هسپانیې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شو. اروپایي ټولنه دا څو وروستۍ ورځې په دې کار کوي چې څنګه وکولی شي زیانمنو خلکو ته مرستې ورسوي. ایټالیا، هسپانیا او فرانسه په ټوله اروپا ډیر زیانمن شوي او د کرونا ویروس له لاسه پکې د مړو خلکو شمیر نږدې 80,000 ته رسیږي. سره له دې چې اروپایي ټولنه په یوه همغږي اقدام د محدودیتونو د تدریجي کمولو هڅې کوي، خو روغتیا پالان خبرداری ورکوي چې د محدودیتونو له وخت مخکې لرې کول به د کرونا ویروس د قوي بیا راتګ ویره راولي چې ښایي اوسنۍ لاسته راوړنې هم له منځه یوسي. په ځینو اروپایي هیوادونو لکه چک جمهوریت کې محدودیتونه وار له مخه په تدریجي شکل کم شوي، خو په ایټالیا کې چې په 20,000 مړو سره په ټوله اروپا کې کرونا ویروس سخت ځپلی، د می له څلورمې د محدودیت د تدریجي کمولو موده ټاکل شوې. دغه هیواد حکومت خبرداری ورکړی چې خلک دې په جدي توګه له یو بل سره واټن رعایت کړي. ایټالوي څارنوالان اوس دا قضیه هم څېړي چې ولې هلته کرونا ویروس ډېر ژر ټول ځای خپور شو. په ایټالیا کې لومړنۍ قضیه په لومبارډي ښار کې د فبروري په 1 ثبت شوه. هغه وخت د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کاوه چې کووید 19 لا نړیواله وبا نه ده ګرځېدلې او د کنټرول وړ ده. په لومبارډي ښار کې سلګونه زاړه کسان مړه شوي او نومونې په اسنادو کې هم نه دي ثبت. څارنوالان په دې فکر کې دي چې آیا د دې قضیو لپاره جرمي دوسیې پرانیزي که څنګه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اخوا په کاناډا په مرکز تورنټو ښار کې د نانو کباب په نوم د یو افغان کډوال رستورانت هر ورځ له 500 تر 300 خوراکونو افغاني ډوډۍ په وړیا ډول د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو ته ویشي. دغه رستورانت مالک تمیم صدیقي وایي دا کار کرونا ورسره سره د مبارزې په برخه کې د روغتیایي کارکونکو خدمتونو ته د درنښت په دود ترسره کوي. نوموړی په افغانستان کې دننه هم د رستورانتونو له خاوندانو د ورته کړنې غوښتنه کوي. اجمل تورمان په دې اړه راپور برابر کړی.
نان او کباب د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغانانو له مشهورو رستورانتونو څخه دی. د دغه رستورانت مالک تمیم صدیقي وایي له 13 کلونو را په دې خوا په یاده برخه کې فعالیت لري او هر کال د روژې په میاشت کې جمعتونو ته وړیا ډوډۍ ویشي. خو نوموړی وایي اوس چې د کرونا ویروس د لا خپرېدو له ویرې جمعتونه تړل شوي، دوی د روغتیایي کارکوونکو خدمتونو ته د ارزښت په دود دغه ډوډۍ په روغتونونو ویشي. خاغلی صدیقی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی دا کار په ونی کې دوه ورسی کوي.
رستوران های زنجیروی نان کباب
د نان او کباب رستوران به هر کال د روژې په میاشت کې جمعتونو ته وړیا ډوډۍ ویشله، خو اوس چې د کرونا ویروس له امله جمعتونه تړل شوي، موږ پریکړه وکړه چې په تورنټو ښار کې په اونۍ کې د دوو روغتونونو کارکوونکو ته کوم افغاني ډوډۍ چې په خپل مینو کې لرو وویشو.
د نانو کباب د رستورانت کارکونکو وی دوی له 500 تر 300 خوراکونو پورې افغاني ډوډۍ په ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکونکو ویشي. تمیم صدیقی په افغانستان کې د نن هم له رستورانت لرونکو غواړي چې په داشن شرایطو کې روغتیایي کارکونکو له کورونا وایروس سره په مبارزه بوخت دي که کولای شي د دوی خدمت ته ودانګي.
د دې شرایط بحرانی کار را که
په دې بحراني شرایطو کې چې کوم کار په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټران، نرسان او روغتیایي کارکوونکي کوي، دوی د کورونا وایرس په وړاندې د جبهې په اوله کرخه کې دي. هره شیبه په دې وایرس د اخته کېدو امکان شته. دا کار چې موږ په تورنتو کې کوو، که دوی په کابل او نورو ښارونو کې وکړي او روغتونونو ته ډوډۍ ورکړي، نو دا مو ثابته کړي وي چې د دوی کار ستایو او ملاتړ ترې کوو.
د کاناډا
په تورنتو ښار کې یو افغان ځوان په داسې حال کې دا کار کوي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په خپرېدو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې په بېساري ډول لوړ شوي او د دغه هیواد حکومت د سوداګرو لخوا د توکو د احتکار خبره کوي. په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله تر اوسه 4 ډاکټران مړه شوي او د یو شمېرو د مثبتو پیښو او د ډیریو د مشکوکتیا او قرنطین کېدو په اړه ویل شوي دي. د افغانستان په هرات ولایت کې تیره ورځ د کورونا وایرس سره د مبارزې او د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو خدمتونو ته د درنښت او د دوی د هڅونې په هدف د دوی عکسونه د ښار په دیوالونو نصب شول.
اوس به هم نړیوالو ورځپاڼو ته سر ورښکاره کړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
د افغانستان د سولې نازک بهیر مخ ته روان دی، خو په اړه یې ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. دا د ایروشیا خپرونې د یوې تحلیلي مقالې سرلیک دی. مقاله کې راغلي امریکا او طالبانو له کلونو جګړو وروسته د سولې هوکړه لاسلیک کړه او د طالب زندانیانو د خوشي کېدو ژمنه پکې وشوه. مقاله کې راغلي له دې هوکړې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلواک ننداره وکړه او امریکا ته یې وښوده چې د بندیانو د خوشي کېدو واک له دوی سره نه دی. د بندیانو په خوشي کېدو کې له ځنډ سره بیرته د جګړې لیکې تودې شوې او د مقاله لیکونکي په باور لا هم معلومه نه ده چې د طالبانو او امریکا هوکړه به څه ډول او څه وخت د تاوتریخوالي د کمیدو لامل شي. ایروشیا خپرونې وړاندې لیکلي طالبان له کوم حکومت سره سولې ته کینی، د محمد اشرف غنی او که د عبدالله عبدالله. په مقاله کې د دغو دواړو افغان مشرانو د لوړې بیلابیلو غونډو او شته مخالفتونو ته په اشاره دا پوښتنه شوې ده، دا چې طالبانو سره له سولې وروسته به د افغانستان نظام څه ډول وي، طالبان به نړیوالو ترهګرو ته ځای ورکوي او کنه، د ډیموکراسۍ، ښځو حقونو او د پاکستان او طالبانو د اړیکو برخلیک به څه وي. دا هغه پوښتنې دي چې د مقاله لیکونکي په باور ښکاره ځوابونه یې نشته. د مقالې په پای کې ویل شوی د حل یوازنۍ لار سیاسي جوړجاړی او شرایطو ته په کتو د راپیدا شویو پوښتنو مناسب ځواب لټول دي. ینسن سیډنیز مرکز په خپل ویبپاڼه کې د افغانستان او چین د اړیکو په اړه هغه مقاله خپره کړې چې څه موده وړاندې وار اندراکس خپره کړې وه. دې مقاله کې راغلي کله چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، نو د دغه هیواد راتلونکی تر بل هر وخت ډیره نامعلومه ښکاري. په مقاله کې راغلي چین لیواله دی چې له یو باثبات افغانستان سره همکاري وکړي، خو چین هیڅکله دا لیوالتیا نه لري چې ځان د افغانستان په مسله کې ښکیل کړي. د مقالې لیکوال ویلي چین په افغانستان کې د انګریز، شوروي او اوس د دوی پټکو د امریکا ماتې ته په کتو دغه هیواد د امپراتوریو هدیره بولي. چین که څه هم افغانستان خپل ستراتیژیک اقتصادي ملګری نه بولي، خو مقاله کې د اینکومس او د امو حوزې د تیلو پروژو ته په کتو چې قرارداد چینایانو کړی راغلي، چینایي کمپنۍ لیواله دي چې افغانستان کې پانګونه وکړي.
اوس هم د ژوند د رنگونو یو نوې برخه.
د ژوند رنگونه
منو اجمل د غزنی ښار اوسیدونکی یم.
اجمل څه کار کوي؟
خوراک فروشي دکان لرم.
اوس خو قرنطین د دکانونو بندي اوس څه کوي؟
قرنطین کې فعلا کور کې ما په بام باندې قاسپران الوزوم.
پردو کورو ته خو نه ګوره؟
نه نه نه، خدایت نه کوي چې ول پردو کورو ته وګوره. بام باندې نور جای نه لرو کنه، دی باندې مې الوزوم.
ستاسو سي ډیر کاغذ پرنګ ور وزي بیا چې کوي لغه ورسته؟
خو د کور مخ ته وزم دا سړک سره متر کم وی ګورم، څه رقم ده او څه رقم جوړ کړی سره.
دلته دا پولیس خلک نسی دور دور کې، تاسو نه وای؟
خو زه یوازې ناست یم، په دې خاطر څه نه راته وای؟ که یوازې نه وای ناست، له چا سره کینم؟ بیا پولیس لرګی را پسې راخیستې، عزتیم ډبوی پسې.
دغه دکان چې ته دکانداري کوي، څور پکې خوشحاله یې؟ څومره ګټه مټه یې وزي نه وزي؟
چې قرنطین نه دی، د کور خرڅ باسم، خو اوس قرنطین ده چې د خپل خرڅ تریان پاتم، چې له کومه کمه کوم جای ووام، لاره ونیسم، څه پې وکړم.
د ژوند څنګه ده؟ څومره د خپل له ژوند دره، د خپل د کور له ماحوله، د ښار د ملګرو له ماحوله څور خوشحاله یې؟
ولا ځوان د ماته ځوان د په خپل عادي ځوان باندې ډیر خوشاله یو.
ذکر دی کړي کنه دی کړي
و تر دولسم پورم درس ویلې.
اوس کله کله د کتاب رخلی مطالعه کوي کنه کوي
و مطالعه کوم اوس مطالعه کوم اوس زړه د چې د کاروبار سره سم سي حقوق سره وایم خو بعض ذاتي دغه نه سره کیږي اقتصاد یاري نه کوي را سره
ولې دې دغه د حقوق پونځي خوش کړی
بس په دې خاطر خو په دې وطن کې جنگ ده او بدبختی ده او دغه ده چې یو سرندواله می چې پرختیا کارو کوي هغه نه پریدي په دې خاطر هم دغه خوش کړی مر سرندوال وسم یو ښه دنده به مخته یوسم په پاک صداقت تر اوسه ذاتي اقتصاد یاري را سره نه ده کړی چې بعد له دې به څه وسي سره
هغه ځوانان چې هغه بیکاره ګرځي یا هیڅ کار نه کوي هغې ته یو کوچنی پیغام لري
هغو ته دا پیغام لرم که بیکاره درس دي ووایي خوښه دې خو خواته دې ګرځي نه کوي درس نه وایي یو جای دې کار پیدا کړي ځان ته شاګرد سي یو بل کار دې ځان ته پیدا کړه چې دې وچلوي ترکاری او تربار دې خرڅ کړي
د پښتنو د افغانانو اکثرو سیمي خلک مثلا یا طنز دی یا غاړز دی یا ټپیز دی یا یو بل هنر دی یا عکس جوړولی سي یا انځورګري کولی سي داسې یو هنر یو شی دې زده دي که دې نه دي زده
ولا نه